Vale, tal. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په منځنۍ او جنوبي اسیا کې د ترهګرۍ د ګواښونو کچه په ډراماتیکه بڼه بدله شوې ده. دوی ویلي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو ډلو په پټنځایونو بدل شوی دی، خو طالبان دغه اندېښنې بې اساسه ګڼي او ردوي. د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن د ورښتونو اټکل شوی دی چې ښایي سیلابونه هم ورسره وي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو بیان کې چې په خپله ایکس پاڼه کې خپور کړی ویلي دی چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې نن جمعه د سختو بارانونو اټکل کیږي. د بیان له مخې په دغو اتو ولایتونو کې له 10 تر 15 میلی مترو پورې د ورښتونو وړاندوینه شوې ده. ایرانی او امریکایي سرچینو ویلي دوی د ایران د اتمی پروګرام په حقله د خبرو د بیا پیل په هدف یو بل سره په تماس کې دي، خو دواړو لورو د دغو خبرو بیا پیل ته تر اوسه کومه نیټه نه ده ټاکلې. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویټ تېره شپه خبریالانو ته وویل واشنګټن له ایران او له منځګړو سره په نږدې رابطه کې دی. بل ورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي ډیپلوماسي دوام لري او د بیلابیلو چینلونو له لارې اړیکې د ټینګېدو په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر ایران د اسرائیلو او امریکا له بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 15 په ها کې د ناټو په سرمشریزه کې وویل واشنګټن به راتلونکې اونۍ له ایران سره بحثونه پیل کړي. د اسرائیلو او ایران له جګړې مخکې څو ځله امریکایي او ایراني مرکچیانو د ایران د اتمي پروګرام پر سر خبرې وکړې، خو کومه مشخصه پایله یې نه درلوده. او پر غزه د اسرائیلو په بریدونو کې له تیرو 24 ساعتونو راهیسې 2 کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان دي. دا خبر د جرمني خبری آژانس د غزې د روغتیا وزارت په حواله نن جمعه خبر کړی دی. خبر کې د فلسطینی سرچینو په حواله راغلی دی چې د غزې د جګړې له پیل راهیسې له 5500 څخه زیات کسان وژل شوي او له 1200 څخه زیات نور ټپیان شوي دي. دا جګړه د 2023 کال راهیسې وروسته تر هغه پیل شوه چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي پر اسرائیلو غلچکی برید سره 2500 کسان ووژل او شاوخوا 250 نورې برمته کړل. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو بشري ادارو په وار وار غزه کې بشري حالت نازک ښودلی او د جګړې له ښکېلو خواوو یې د اوربند غوښتنه کړې ده. د خبرونو پای خاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. په تیرو 2 ورځو کې 10000 کسان له ایران د اسلام قلعه بندر له لارې هرات ته راوښتي دي.
نیروزا به سم مشکل است. نیروزا به حد
دا ورځ ډیر سټونز دي. دا چې خی په ورځ نیو ډول تر شلو زره پر افغان کټوال کو دی واوري. کیرال افغان کټوال سره ډیر ظلم کوي. هر په 200 کې و پوسټ.
د امریکا کانګرس وایي په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو بڼه په ډراماتیکه توګه بدله شوې.
Since the Biden administration's ill-conceived and executed withdrawal from Afghanistan, the subsequent Taliban takeover,
Afghanistan da Biden da idari la nasam aw kamzori watlo aw da Taliban la waqfani to rusta pa janubi aw manzani Asia ke da tarakaro da kwa khun faza pa pamurto ga badla shaw.
او نن د نابینایانو او کڼو نړیواله ورځ ده.
زه د پرسونل ماین مې د پښې لاندې وچاودېد، بیا د ما د ښۍ پښه د زنګانه ښته قطر شوله او وایم دا د موج ضربه وینه مې د سترګو هم چنان هغه ضرر ولید.
نور راپورونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تیرو دوو ورځو کې له ایرانه افغانستان ته د اسلام قلعه بندر له لارې د څه باندې 2,000 افغان کډوالو په بیرته ستنولو سره هرات ولایت ته یو شمیر راستانه شوي او د دغه ولایت اوسیدونکي د جدي ستونزو خبره کوي. یو شمیر ستنو شویو کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې د سرپناه د نه لرلو او د ژوند د دوام لپاره د کار له نشتوالي شکایت وکړ او د طالبانو له حکومت او مرستندویو ادارو یې وغوښتل چې دوی سره مرستو ته ور ودانګي. بلخوا د هرات یو شمیر اوسیدونکي وایي دغه ولایت د افغان کډوالو د ورستنېدو په ډېرو دو سره د کورونو او ځمکو بیې او ان د کورونو کرایې لوړې شوې دي. په ورته وخت کې یوناما په یو بیان کې له دغو ستنو شویو کډوالو سره د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی او خبرداری ورکړی دی چې له بیړنیو او ګټورو مرستو پرته به ستنې شوي کورنۍ د بېوزلۍ او ناهیلۍ له خطر سره مخ شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې افغانستان ته له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما هغه هیواد ته چې له وړاندې له یو ژور بشري ناورین سره مخ دی د کډوالو د بیرته ستنېدنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې د جون په 26 خپره شوې راغلي چې سږ کال او تر اوسه له 1,000,000 زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې د یوناما په ټکو د پراخې بیرته ستنېدنې افغانستان کې بشري ناورین چې لا له وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی و پیچلی کړی دی. اعلامیه کې زیاته شوې چې له ایران او پاکستان څخه پراخې بیرته ستنېدنې د افغانستان پر محدودو منابعو فشار زیات کړی دی، ځکه ډېری کډوال له کومې شتمنې پرته ستانه شوي دي او خدماتو او د کار زمینو ته هم لاسرسی نه لري، چې دا چاره د بې ثباتۍ د زیاتېدو لامل ګرځېدلی شي. یوناما ویلي چې یوازې په روان کال کې له پاکستان څخه تر 2,200 زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، له ایران څخه بیا په تیرو شپږو میاشتو کې تر 6,500 زیات افغان کډوال بیرته هیواد ته راغلي. یوناما خبرداری ورکړی چې که سمدستي او معاصر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوې کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د جون په 26 خپور شوی اټکل کړی چې په 2025 کال کې به شاوخوا 2,000,000 افغان کډوال له ایران او 1.6 میلیونه بې اسناد افغانان له پاکستان نه بیرته افغانستان ته ستانه شي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي له دې هېواده د افغان کډوالو ایستل زیات شوي دي. د دوی له ډلې یو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
دا ورځې ډېرې ستونزې دي، داسې چې ښایي په ورځني ډول تر 20,000 پورې افغان کډوالو پولې واوړي. ایران افغان کډوالو سره ډېر ظلم کوي. هر 1,500 کې یوه پوسته ده، د افغانانو اسناد چې کوي، خو که کارت او نور اسناد هم ولري د پولې اړوي.
بل افغان کډوال چې تازه له ایران راستون شوی د هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د ایرانی چارواکو چلند کډوالو سره ښه نه دی.
افغانان ډېر سخت ځورېدل، ټکول کېدل. ما خپل وکتل چې زه خپله د تهران ولایت نه راووتم، حتی تر مشهده پورې ما لاره وواله. افغانان یې ډېر بد حالت ته وویل چې حتی وینې د بدن نه ووتلې، چا لاس ماتو، ډېرې ځورونې وې، ډېر بد وضعیت و. بیا به چې کله اردوګاه ته ځان تسلیمولو نو دومره پیسې به درنه اخیستلې چې بې انتهایي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیل تر منځ د جګړې له پای راهیسې چې د جون په 14 پیل شوه، له ایران څخه د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنېدو لړۍ لا زیاته شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون د یو اعلامیې په خپرولو سره خبر ورکړی چې د دغه وزارت سرپرست د ایران له سفیر سره کتلي او په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرې شوي دي. اعلامیه کې ویل شوي چې امیر خان متقی د ګرمۍ په دې موسم کې د افغان کډوالو د ډلې زخراج په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې او له علي رضا بیګدلي څخه یې غوښتي چې دا موضوع د خپل هیواد له لوړ پورو چارواکو سره شریکه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې یوازې د جون میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې 1,603 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 1.1% یې له ایران، 8% له پاکستان او 0.9% له نورو هیوادونو بیرته ورغلي دي. د ډبلیو ایچ او په وینا که څه هم د مې میاشتې د وروستیو دوو اونیو په پرتله د بیرته ستنېدنې بهیر لږ شوی، خو له ایران څخه د بیرته راغلیو کډوالو ونډه له 70% څخه 91.1% ته لوړه شوې ده. په ورته وخت کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس په هرات کې د طالبانو د سیمې څو چارواکو په حواله ویلي یوازې د چهارشنبې په ورځ د جون په 15 له ایران څخه تر 150 زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
په داسې حال کې چې په تیرو دوه ورځو کې له ایرانه د اسلام کلا د بندر له لارې لسګونه زره کسان هرات ته راوښتي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما وایي له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو څپې د افغانستان پر محدودو منابعو فشار راوستی دی. یوناما تازه په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړې چې د کډوالو بیرته ستنېدنې د افغانستان بشري ناورین چې له وړاندې د نړیوالو بشري مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی و نور هم پیچلی کړی دی او په ټکو یې دا چاره کولی شي چې په دغه هیواد کې بې ثباتي نور هم زیاته کړي. داسې مهال چې د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کړی چې په 2015 میلادي کال کې به شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال له ایران او 1.6 میلیونه بې اسناد افغانان له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې ژوند کوي وایي چې له هغې هیواده د افغانانو ایستل خورا زیات شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورټ کې.
په داسې حال کې چې افغانستان ته له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما هغه هیواد ته چې له وړاندې له یو ژور بشري ناورین سره مخ دی د کډوالو د بیرته ستنېدنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په غیلامیه کې چې د جون په شپږویشتمه خبره شوې راغلي چې سږ کال او تر اوسه له 1 میلیونه زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې د یوناما په ټکو د پراخې بیرته ستنېدنې افغانستان کې بشري ناورین چې لا له وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی و پیچلی کړی دی. اعلامیه کې زیاته شوې چې له ایران او پاکستان څخه پراخې بیرته ستنېدنې د افغانستان پر محدودو منابعو فشار زیات کړی دی، ځکه ډېری کډوال له کومې شتمنې پرته ستانه شوي دي او خدماتو او د کار زمینو ته هم لاسرسی نه لري، چې دا چاره د بې ثباتۍ د زیاتېدو لامل ګرځېدلی شي. یوناما ویلي چې یوازې په روان کال کې له پاکستان څخه تر 2,200 زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، له ایران څخه بیا په تیرو شپږو میاشتو کې تر 6,500 زیات افغان کډوال بیرته هیواد ته راغلي. یوناما خبرداری ورکړی چې که سمدستي او معاصر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوې کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د جون په شپږویشتمه خپور شوی اټکل کړی چې په 2015 کال کې به شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال له ایران او 1.6 میلیونه بې اسناد افغانان له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي له دې هېواده د افغان کډوالو ایستل زیات شوي دي. د دوی له ډلې یو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دا ورځې ډېرې ستونزې دي، داسې چې ښایي په ورځني ډول تر 20,000 پورې افغان کډوال پولې واوړي. ایران افغان کډوالو سره ډېر ظلم کوي، هرو 1500 مترو کې یوه پوسته ده، د افغانانو اسناد چک کوي، خو که کارت او نور اسناد هم ولري د پولې اړه.
بل افغان کډوال چې تازه له ایرانه راستون شوی دا هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د ایراني چارواکو چلند کډوالو سره ښه نه دی.
افغانان ډېر سخت ځورېدل، ټکول کېدل. ما خپله وکتل چې زه خپله د تهران ولایت نه راووتم، حتی تر مشهده پورې ما لاره وواله. افغانان یې ډېر بد حالات ته وویل چې حتی وینې د بدن نه ووتلې، چا لاس ماتو، ډېرې ځورونې وې، ډېر بد وضعیت و. بیا به چې کله اردوګاه ته ځان تسلیمولو نو دومره پیسې به در نه اخیستلې چې بې انتهایي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیل تر منځ د جګړې له پای راهیسې چې د جون په 14 پیل شوه، له ایران څخه د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنېدو لړۍ لا زیاته شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون د یو اعلامیې په خپرولو سره خبر ورکړی چې د دغه وزارت سرپرست د ایران له سفیر سره کتلي او په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرې شوې دي. اعلامیه کې ویل شوي چې امیر خان متقی د ګرمۍ په دې موسم کې د افغان کډوالو د ډلې اخراج په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې او له علي رضا بیګدلي څخه یې غوښتي چې دا موضوع د خپل هیواد له لوړ پورو چارواکو سره شریکه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې یوازې د جون میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې 1,603 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 1.1% یې له ایران، 8% له پاکستان او 0.9% له نورو هیوادونو بیرته ورغلي دي. د ډبلیو ایچ او په وینا که څه هم د مې میاشتې د وروستیو دوو اونیو په پرتله د بیرته ستنېدنې بهیر لږ شوی، خو له ایران څخه د بیرته راغلیو کډوالو ونډه له 1.9% ته لوړه شوې ده. په ورته وخت کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس په هرات کې د طالبانو د سیمې څو چارواکو په حواله ویلي، یوازې د چهارشنبه په ورځ د جون په 15مه د ایران څخه تر 150 زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د امریکا د اساسو جرګې د جنوبی او مرکزی آسیا د بهرنیو چارو د فری کمیټې مشر وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو او وقته د طالبانو د بیرته ستنېدو نه وروسته جنوبی او مرکزی آسیا کې د ترهګریزو ګواښونو کچه په ډراماتیکه بڼه بدله شوې ده. بل ویزنګا د پنجشنبې په ورځ د دې کمیټې په یوې استماعیه غونډه کې وویل افغانستان یو ځل بیا د هغو ترهګرو په ځانګړې توګه په خبره یې د داعش خراسان څانګې او تحریک طالبان پاکستان ډلو په مرکز بدل شوی چې د خوندي ځایونو په لټه کې دي. خو د طالبان حکومت د کانګرس د غړي دا څرګندونې رد کړي، وایي چې هیچا ته د افغانستان له خاورې د بل چا پر خلاف د کارولو اجازه نه ورکول کیږي. نور حال په دغه ریپورت کې.
د امریکا د استازو جرګې د جنوبی او مرکزی آسیا د بهرنیو چارو د فرعي کمیټې مشر د اندېښنې په څرګندولو له افغانستانه جنوبی او منځنۍ آسیا ته د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د خراسان څانګې او تحریک طالبان پاکستان د ګواښونو د ډېرېدو خبرداری ورکړ. هغه ادا چې د طالبانو حکومت ارادوي. بل هویزنګا د پنجشنبې په ورځ د جون په 26مه ناوخته د جنوبی او منځنۍ آسیا د وضعیت اړوند د دې کمیټې یوې استماعي غونډه کې وویل چې د دوهې تړون کې د طالبانو لژمنو سربېره افغانستان یو ځل بیا د هغو ترهګرو په مرکز بدل سوی چې د ده په خبره د خوندي ځایونو په لټه کې دي. نوموړي زیاته کړه،
Since the Biden administration's ill-conceived and executed withdrawal from Afghanistan, the subsequent Taliban takeover,
افغانستان د بایدن د ادارې له ناسم او کمزوري وتلو او د طالبانو له واکمنۍ وروسته په جنوبی او منځنۍ آسیا کې د ترهګرو د ګواښونو فضا په پام وړ توګه بدله شوې ده. د دوی په تړون کې د طالبانو له ژمنو سربېره افغانستان یو ځل بیا د هغو ترهګرو په پټنځای بدل شوی چې غواړي په سیمه ییزه او ان نړیواله کچه د حملو لپاره خپل ځواکونه او وړتیاوې لوړې کړي.
کانګرس کې د میشیګان ایالت د جمهوري غوښتونکو استازي د داعش خراسان څنګه ISISK او تحریک طالبان پاکستان TTP په سیمه کې تر ټولو مهم او زیات ترهګریز ګواښونو په توګه یاد کړل. د امریکا د استازو جرګې د یادې کمیټې مشر په غیر مستقیم ډول د داعش خراسان څنګه د ځپنې په برخه کې د طالبانو ناکامۍ ته اشاره وکړه او یې ویل
طالبان د بریا ادعا کوي او وایي هڅه کوي د داعش خراسان څنګه ګواښ له منځه یوسي، خو په حقیقت کې دا ډله له بېګناه ملکي خلکو نیولې تر طالب چارواکو پورې ټول په نښه او خپلو بریدونو ته دوام ورکوي، او دغه شان دا ډله له منځنۍ آسیا او ان له دې سیمو بهر له ټولنو د ګمارنو او افراطیت غځولو هڅه کوي.
دغه امریکایي چارواکي په 2021 کال کې د کابل په هوایي ډګر ابیګیټ کې د داعش خراسان څنګه بریدونه په روسیا او ایران کې د دې ډلې عملیات او د پاریس د دوبی اولمپیک نښه کولو لپاره ناکامه هڅه په سیمه کې د دې ډلې د فعالیتونو د مهمو مثالونو په توګه یاد کړل. د جنوبی او منځنۍ آسیا د وضعیت اړوند د متحدو ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو چارو فرعي کمیټې د استماعي غونډه کې یو شمېر دیموکراتو غړو هم په جنوبی او منځنۍ آسیا کې د ترهګرۍ ضد پر مبارزې ټینګار وکړ. د امریکا د ملي امنیت شورا پخوانی چارواکی لیزا کریتس د ناستې ته چې د کانګرس غړو پوښتنو ته یې ځوابونه ورکول د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د ټینګار ترڅنګ وویل طالبان د ترهګرو پر ضد مبارزه کې ځکه ښه ملګري نسی کېدای چې په خبره یې وړاندې القاعده ډلې سره په اړیکو تورن او افغانستان کې دننه د خلکو خصوصا د ښځو د حقونو ناقضین بلل کیږي. د طالبانو حکومت بیا د بل هوزنګا څرګندونې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت وان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې بهرنۍ ډلې نسته او پټکو افغانستان یو واحد او قوي حکومت لري چې په ټوله جغرافیه بشپړ واک او کنټرول لري او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خوره د بل چا پر خلاف وکاروي. د طالبانو حکومت مخکې ترهګرو ډلو سره خپل هر ډول اړیکې هم رد کړي دي او ویلي دي د ښځو حقونه هم د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. د تحریک طالبان پاکستان TTP ویان محمد خراسانی د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې د نویو څرګندونو اړوند د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نږدې یوه اونۍ مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې افغانستان کې د دې ډلې شتون رد کړی و. د طالبانو حکومت داسې وخت دا څرګندونې ردوي چې نږدې درې میاشتې مخکې داعش ډلې د طالبانو د کډوالو چارو وزارت د سرپرست په ګډون تر هغه مخکې او وروسته ګڼ ملکیان هم وزلي او په نښه کړي دي. دغه شان د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولو په اوږدو کې د پاکستاني پوځ لخوا وخت نا وخت د ټي ټي پي د نښتو او مرګزبلو ادارې او راپورونه هم خبريږي. دا لومړی ځل نه دی چې امریکایي چارواکي په افغانستان او سیمه کې د داعش او ټي ټي پي د بریدونو او فعالیتونو د پراخېدو اړوند اندېښنې مطرح کوي، بلکې تر دې مخکې هم دوی ورته څرګندونې کړي. هم مهاله ځینې پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما او بېلابېلو نړیوالو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنې ښودلې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعت
په غزه کې د اسرایلو په بریدونو کې لږونه فلسطینیان مړه او ټپیان شوي دي. دا بریدونه په داسې مهال ترسره کیږي چې فلسطینیان هڅه کوي بشري مرستې ترلاسه کړي. د نور تفصیل لپاره همکار اسد اللودین په استودیو کې راسره دی. لودین صاحب، نور جزئیات څه دي؟ مهرباني.
او ډیر مننه. له تیرو څلورویشتو ساعتونو راهیسې غزه یو ځل بیا خونړۍ وه. د پیښو د نړیوالو اجانسونو پام ځان ته اړولی دی. له دې ډلې د جرمني ډی پی ای خبري اجانس ویلي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې دوه اویا کسان په غزه کې وژل شوي او یو سل اووه څلوېښت نور ټپیان شوي دي. ډی پی ای یا د جرمني خبري اجانس دغه خبره په غزه کې د روغتیا وزارت په حواله نن جمعه خبره کړې ده. خبر کې د فلسطینی سرچینو په حواله ویل شوی چې د غزې د جګړې له پایل راهیسې تر اوسه شپږ پنځوس زره او درې سوه کسان وژل شوي او یو لک دوه دېرش زره او شپږ سوه نور ټپیان شوي دي. د غزې د تیرو څلورویشتو ساعتونو د مرګ ژوبلې لاملونه د اسرایل بریدونه دي چې پر بېلابېلو اهدافو ترسره شوي دي. یو برید چې رسنیو ورته اشاره کړې، هغه پرون د پولیسو په یو مرکز شوی په مرکزی غزه کې. د پولیسو دې مرکز له غلو نه یا له غارتګرو نه مرسته شوي مواد نیولي و، بیا بیرته په اړمنو کسانو ویشل چې په دغه حالت کې هوایی برید شوی دی او لږ تر لږه اتلس کسان په هغه برید کې وژل شوي. نور دغه ډول بریدونه هم شوي دي او دغه دوه اویا کسان چې وژل شوي دغه شمېرې تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي، خو د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی دغه ارقام خپاره کړي دي. د غزې جګړه په 2023 کال کې هغه مهال ونښته چې حماس وسلوالې ډلې چې اروپا او امریکایي ټولنه یې امریکا او اروپایي ټولنه د ترهګرو په توګه پیژني په اسرائیلو باندې غلچکی برید سره 1200 کسان وژل او 250 نور برمته کړل. له همغه مهاله راهیسې پر غزې د اسرائیلو غلچکی بریدونه یا ځوابي بریدونه روان دي. نړیوال هغې ډلې ملګري ملتونه هڅه کوي چې د غزې جګړې ته یو حل لاره پیدا کړي. د سیمې هیوادونه د منځګړیتوب هڅې هم کوي، خو تر اوسه د اوربند هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې تیرو څلور نیمو لسیزو زیاتو جګړو په میلیونونو کسان وژلي او ټپیان کړي دي. په دې ټپیانو کې داسې کسان هم شامل دي چې دنیا ورته د تل لپاره تیاره شوې او یا هم خاموشه شوې ده. وبخې چې دنیا ورته د تل لپاره تیار شوي او یا هم خاموشه شوي ده. دوی هر یو ځانته خپلې کیسې لري د غرزېدو او بیرته راولاړېدو. نن د جون وبشتمه چې د نه چه دینا بینایانو او کرنو نړیواله ورځ ده، له دې ډلې یو کس سره کیسه کوو.
چې زه په خپل ادم دغه جنگ او جګړو او موږ د ملیونونو خلک نور د جنگ قرباني دي.
افغان پیژندل شوی شاعر او لیکوال باقی بریال و، هغه چې په تاندزوانی کې یوې پیښې کې دنیا په سترګو تیار شو. خغلی بریال ازادي رادیو سره په خبرو کې د هغې ورځ کې صدا سې کوي.
د ديار لاسو او یو شپېتم کال د سرطان د میاشتې په 15 دغه د پنشیر په سیمه کې هغه وخت زیر زلمای و، ما د ځوان و، ما تقریبا د شپږ وسنیم کلو فکر کوم تر اتلمه. نو د زده پرسونل ماين می د پخې لاندې وچاو دي بیا د ماده خې پخا د زنګانه کته قطر شوله او د موج ضربوي له می د سترګو هم چنان هغه ضرر ورته.
نو موړې وای په لومړیو کې ورته ډېر ستونز منه و، خو په خبرې شیر او فرهنګ یې د تیارې لارې مشال شو.
په چې دا کومه ډیره مشکله و مې نه هیڅ انسان ماته منته ځه ام دا شعر ام دا فرهنګ نجات راک په حقیقت کې ما یو نه ور لوی احساس کله ما ول څه دا مال هیڅ معلومات یا دا ظاهري نه بنایي اته دې رم سلام مهمه ده او دا چې یو انساني وجدان لرم او ما دې وطن لپاره قرباني ورکړې دي.
د باقی بریال تر اوسه د شیرونو څلو ټولګي چاپ شوې دي. دل پښتو سرویره په دری ژبه هم شاعري کړي، د ژورنالیزم په برخه کې هم کار کړی دی او څو دورې د افغانستان په مشرانو جرګه کې د شهیدانو او معلولینو انتصابي سناتور هم پاتې شوی دی.
څلور شپېته کال نه راوروسته ما خپل فرهنګي فعالیتونه شروع کړل، خو بل اخر هم دغه څلور پنځه کتابه چاپ شوي دي. پېښور ته بیا ولاړم په تنظیمي جنګو په وخت کې، هلته د روشندلانو او نورو مجلو مسئول مدیر وم. د ملي شورا د پرانست سره سم د شهیدانو او معلولینو انتصابي استازي وم، د شهیدانو او معلولینو کمیسیون مرسیال مشر وم. ونی ویم کال کې د مګه په حساب شمسی کې د ما وظیفه ته پاته ورسېدله.
او یا کدن بریال چلنا بینایي ورسته د لسانس ترکه چې په سیاسي او نظامی برخه کې له هیواده بهر زده کړې کړي وي. هر انسان یو خلاقیت لري چې باید په کم سترګه ورته ونه کتل شي.
واقعا دا به واسطه او به هغه فکر کوي خلاقیت نه ګوري چې دا علا څومره یو انسان ته خلاقیت ورکړی وي، څومره توانمندي ورکړی وي. مګر ډېر مثالونه لرو، په دې ځای کې ډاکټر طه حسن مصری وزیر معرف د مصر سره یو مرزادی نابینا و، یا په همدغه هلته په امریکې کې هیلن کیلر د فکر کومه څوک نابینا و ناشناوا و، یو داسې نور یې مګر په افغانستان کې ډېر لرو. لیسانس شول، فارغه شول، جنکۍ او نارینه.
نن د جون وویشتمه د هیلن کلر د زیږون ورځې سره برابره ده. هغه چې ښاغلي بریالي هم یادونه وکړه، هغې ویلي وه که احساس دې د الوت وي مه څښېږه. دا ورځ د 2023 کال په جون کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمي ډول د نه لیدلو او نه اورېدلو یا د هغو کسانو چې د لیدلو او اورېدلو توان نه لري په نوم ونومول شوه. د یادونې ده په افغانستان کې د څلور نیمو لسیزو زیاتو جګړو په میلیونونو کسان وژلي او ټپیان کړي دي. په دې ټپیانو کې د باقی بریال په شان کسان هم شامل دي چې دنیا ورته د تل لپاره تیاره شوې او یا هم خاموشه شوې ده. د امریکا په کالیفورنیا کې د انسپوکن لانګویج سرویسز یا د نوویلې ژبې خدمتونو په نوم د یوې موسسې د شمیرو له مخې چې د اشاره یي ژبې خدمتونه وړاندې کوي، په افغانستان کې له شاوخوا 40 کلنې جګړې وروسته د هغو کسانو شمیر چې نه یې اوري زیات شوی دی. د موسسې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې نه یې اوري 3,94,000 ښودلی چې ویلي 10,000 ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو بیا د 1403 لمریز کال د اسد په 10 نیټه په کابل کې ملت د حکومت د حساب ورکولو په نوم یوې خبري ناسته کې بیا د ټولو ثبت شویو معلولینو شمیر نږدې 2,00,000 ښودلی و. د افغانستان په شان وروسته پاتې ټولنو کې معلولیت لرونکو کسانو سره د ناسم چلند بیلګې کمې نه دي چې خپله دوی په اړه په وار وار ویلي دي. باقی بریال دوی ته پیغام لري.
که د تاسو بچی معلولیت ولري، شاید مختلف عوامل په اساس باندې مرزادی یا بل فرد ماشومتوب د دورې ځینې ناروغتیا وي، یا وروسته دغه جنګ جګړو کې دا مسایل ډېر رامنځته کیږي، توانمندي ورته ورکي یا هغې هڅوي لاسنیولی وکړي. هغوی حق د ژوند لري، په ټولنه کې په جامعه کې حق د احترام لري.
نو میشه مونږ دې په خوخی سره تل هله مدله چې خونځي مکول کله چې مونږ لازم مونږ خونځي بند ډیر مایوسه شو. بعضی ځکه چې واغې په جړا چې مونږ په ډیره هله باندې تل خو چې مونږ کله خونځي ویل مونږ ډیر په و جړل په نه هله شکورن ته وی تر استانش.
نو مې سپو مې دې نن چې د خونځي پرانستنې ورځ مونږ چې کله لاړو په ډیره خوشاله یا په هله باندې لاړو. ځکه ډیر وخت کیږي چې مکتبونه تړل شي نن لومړی ورځ وه کله چې لاړو نو وم ولیدل چې ښوونځي بند و. بېرته په یوې ناهیلۍ سره راستانه شولو. ډېر ښه مایوسه شو. ان ځینې خویندې ژړل هم. نن سبا پلرونه غواړي چې لورې تعلیم وکړي، خپل راتلونکی جوړ کړي، خو اوس په داسې پانه چې دا کوم حکومت چې راغلی دی دا نه دا اوس مخه نیسي. باید داسې کار ونه کړي، ځکه دا نجونې دي راتلونکی کې د دې هېواد جوړوي. می جاب هم کړی دی، تللی وو، داسې بې جابه هم نه یو چې دی د مخه نیسي. شکر دی مسلمانان یو په جاب کې تللی وو. ان استادان هم موږ ته دا وایي چې تاسو په جاب کې راځئ، جورابې په خو کوئ، دشکشې اغوندئ. هغې ته مې دا پیغام دی که نن زما څخه ډاکټره سازه شي یا معلمه سازه شي، خو د راتلونکي کې د هم د دې مېرمنو خدمت کوو، د دې لورګانو بچو ته به زده کړې او درسونه به ورته ووایو، او یو هغوی به وکولی شي خپل درسونه وایي، او هغوی به هم یو ښه راتلونکی ولري، ځکه موږ ټول د یو افغانستان اوسېدونکي یو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله او احترامات مې قبول کړئ. درنو او ګلریز د کونکو یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرع غلاس وایم. د نن ورځې درسي موضوع ته هیله مند یم چې تاسو ټول درنه زده کونکي به راتر وغو جوړ او صحتمند اوسئ، د صحت جامې به وتن وي. درنو او ګلریز د کونکو، لکه څرنګه چې زموږ استاذو د نن ورځې مضمون د افغانو مشهور مېرمنو اړوند دی، موږ به تاسو به افغاني مشهور مېرمنې وپېژنو او د هغوی د ژوند په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کونکي، دا ټولې هغه افغاني مېرمنې دي کوم چې واقعا خپل ګران هېواد افغانستان ته ستر خدمتونه سرته رسولي دي، او واقعا خپله مینه د افغانستان د خاورې پر وړاندې ثابته کړې ده. نو درنو زده کونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته د همدغسې یو اتلې زړورې افغاني مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دی چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کونکو، مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، هیله من دی چې تاسو ټولو درنو زده کونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو اوسېږي، تر څو د نن ورځې د درس هغه مهم نکات خپل ځنو سره نوټ کړئ. نو وروسته هم راځو درنو زده کونکو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې لوست 15 لوست موضوع لیلا سرحد ده. بلو چې میرمن لیلا سرحد څوک وه، څه ډول شخصیت وه، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. لولو چې میرمن لیلا سرحد څوک وه. لیلا سرحد د افغانستان له مشهورو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو پیژندل شوې شاعره، لیکواله او ژورنالیسته وه. لولو چې میرمن لیلا سرحد د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو شخصیت وو، کوم چې ډېره زیاته په شاعره، لیکوالي او ژورنالیست په توګه سره پیژندل کېده، چې ژوند یې له فرهنګي او ټولنیزو هڅو او مبارزو سره مل و. یعنې د ژوند په دوران کې ډېر زیات وخت یې تیر کړی دی هغه د فرهنګي او ټولنیزو مبارزو سره تیر کړی دی. یعنې د ژوند ټول دوران یې د ټولنیزو او فرهنګي مبارزو سره و. لیلا سرحد په 1908 کال په 23 نیټه د پروان ولایت د چاریکار په ښار کې زیږېدلې ده. لولو چې لیلا سرحد په 1908 کال په 23 نیټه د پروان د چاریکار په ښار کې زیږېدلې ده. نوموړی د افغانستان د نامتو لیکوال سرشار شمالي لور وه، چې په دې خاوره کې یې د نجونو او هلکانو د ادبي او فرهنګي ذهنونو په روزلو کې مهم رول لوبولی دی. یعنې میرمن لیلا سرحد نه یوازې دا چې پخپله ده یو ادبي شاعره، لیکواله او د افغانستان له سترو پرمختللو څیرو له جملو څخه وه، بلکې د هغه تر څنګ میرمن لیلا سرحد د یو نامتو لیکوال سرشار شمالي لور هم وه. لیلا سرحد په 1934 کال کې ښوونځي ته داخله شوه، او په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغه شوه. یعنی لیلا سرحد خپلې لومړنۍ زده کړې په 1934 کال کې پیل کړلې، چې په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغه شوه. په 1956 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته داخله شوه. یعنی وروسته د مکتب له خلاصېدو څخه، د لیسې د خلاصېدو څخه وروسته، میرمن لیلا سرحد د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې داخله واخیستل، او په 1959 کال کې په دریجه بعد او ادبیاتو کې د لیسانس سند یې ترلاسه کړ.
لیلا سرحات یو له هغو شخصیتونو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو په ډګر کې یې هم د پام وړ رول لوبولې دی. په 1968 کال کې د پوهنتون څخه تر فارغته وروسته یې په 1965 کال کې د مریم په علي لیسه کې تدریس وکړه او په دې توګه یې راتلونکي نسلونه ورسول. یعنی میرمن لیلا سرحات یو له هغو سترو پرمختللو او مخکښو میرمنو له جملو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی و بلکې د هغه ترڅنګ په ټولنیزو او فرهنګي او کلتوري چارو کې هم ستر خدمتونه سرته رسولي و. چې په 1968 کال کې کله چې دا د پوهنتون څخه فارغ شوله نو د پوهنتون د دوستخه 15 کال وروسته میرمن لیلا سرحات د مریم علی لیسی په مریم علی لیسی کې تدریس پیل کړله او افغان راتلونکي نسل یې له دې لارې څخه روزي. درنو سکون کو په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحات هرپوي او کلتوري فعالیتونه لولو. لیلا سرحات په مختلفو کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعال و. له 1915 کال څخه د محمد نجیب د حکومت تر نسکورېدو پورې یې لومړی د میرمن مجلې د مدیر او بیا د مرستیال په توګه کار کړی دی. یعنی میرمن لیلا سرحات په مختلفو او بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو چارو کې فعالیت درلودله چې په 1915 کال کې یې کله چې د محمد نجیب حکومت و د هغه څخه د محمد نجیب د حکومت د نسکورېدو څخه مخکې یعنی چې هغه حکومت سکوت نه و کړی د هغه څخه مخکې د میرمن مجلې په نامه سره یو مجله وه چې د هغې د مدیر په توګه او وروسته د مرستیال په توګه سره یې کار سرته رسوي. د دې تر څنګ یې د ځوانو لیکوالو د مرکزي مرستیال او افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مرکزي شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړي د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په 1922 کال کې د ښځو چارو د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. یعنی نه یوازې چې دی د ډاکټر نجیب په وخت کې کار سرته رسولې دي بلکې د دې ترڅنګ د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال چې د هغوی د سلطنت مهال وو په هغه وخت کې چې 1922 کال و په دغه کال کې هم د ښځو د مرستیال په توګه یې هم دنده سرته رسولې ده او د ارشاد النسوان مجله یې بیا ژوندۍ کړه. دغه مجله د جنگ په سختو وختونو کې او د هغه وخت ټولنیزو او سیاسي ستونزو په جریان کې د ښځو د حقوقو د تزویج او د هغوی د ملاتړ په خاطر خپره شوه. یعنی د ښځو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې دا مجله خپره شوه. د دې ترڅنګ لیلا سرحات د عربي بلخي فرهنګي مرکز تاسیس کړه چې د جلال وطني په خاوره کې یې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی که څه هم لیلا سرحات د خپل وطن څخه جدا و خو بیا یې هم خپل ګران هیواد افغانستان ستر خدمتونه ترسره کړي وو او خپل فعالیت ته دوام ورکوه. لیلا سرحات په ځواني کې شعر ویل پیل کړه. یعنی لیلا سرحات چې ډیره زیاته کشته وه د ځواني په مهال باندې په شعر ویلو باندې پیل وکړه. په 1955 کال کې شعر ویل پیل کړ. یعنی د شعر ویلو د پیل نیټه یې 1955 کال و او په 1953 کال کې یې اثر په بیلابیلو خپرونو کې پرشول. یعنی په ظرف درو کالو کې د میرمن لیلا سرحات ډیر زیات شمیر شعرونه او آثار یې په مختلفو او بیلابیلو خپرونو کې خپاره شول. د هغې شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه. یعنی د میرمن لیلا سرحات شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه او هر څوک یې خپل ځان ته جلبوي او په چټکۍ سره د لیدونکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای ومنده. د دې په شعرونو کې نه یوازې د جګړې او بې ثباتۍ پر مهال د افغانانو کړاوونه څرګند شوي بلکې د ښه راتلونکي لپاره د ازادي او عدالت هیله او امید څرګند شوي. یعنی نه یوازې میرمن لیلا سرحات په خپلو شعرونو کې د افغانستان د هغه مهال د افغانانو کړاوونه او بحرانونه جګړې او بې ثباتۍ څرګند کړي دي بلکې د هغه ترڅنګ د ښه راتلونکي لپاره د هغوی د ازادي عدالت او سمسور او فعاله او امن درلودونکي راتلونکي په خاطر یې هم هیلې او امیدونه څرګند کړي دي. درنو ځکونکو په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحات مهاجرات او د هغې پناه لولو چې څنګه مهاجرات وکړه او په کوم ځای کې یې پناه ترلاسه کړل. په 1950 کال کې له افغان کورنۍ جګړو وروسته لیلا سرحد اړه شوه چې له کابله ووزي او پاکستان پېښور ته کډه شي. یعنې کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، د هغو جګړو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد دې ته مجبوره شوه تر څو له کابل څخه ووزي او پېښور ته کډه شي. سمه ده، وروسته یې هایلینډ کې پناه واخیسته او هلته یې خپلو فرهنګي فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنې یو څه موده د پېښور کې تېرېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد هایلینډ ته پناه یووړله او هلته یې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. هغې په هایلینډ کې د هوا در تبعید مجلې مسؤلیت په غاړه واخیست. یعنې په هغه وخت کې چې کله دې هایلینډ کې پناه واخیسته، نو د هوا در تبعید په نامه یو مجله وه چې په هغه مسؤلیت دې په غاړه واخیسته چې د افغان ښځو د ټولنې د خپرونو مسؤله ربیعي برخي وه. یعنې په هغه وخت کې د هغې خپرونې مسؤله ربیعي برخي وه. دغه مجله په مهاجرت کې د افغان ښځو د حقوقو لپاره د معلوماتو او ملاتړ د یوې مهمې سرچینې په توګه پیژندل شوې. یعنې دغه مجله چې ده په هغه وخت کې د افغان ښځو د حقوقو او د هغوی د معلوماتو د ملاتړ لپاره د یوې مهمې سرچینې منابع په توګه سره پیژندل شوې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو. د میرمن لیلا سرحد ناروغي او د هغې مرګ لولو چې میرمن لیلا سرحد په کومه ناروغي باندې اخته وه او څنګه وفات شوه. له بله مرغه، د هغې په وروستیو کلونو کې لیلا سرحد د دماغ په سرطان تشخیص بوله. د ناروغۍ سره د سختې جګړې سره سره هغه په مختلفو کلتوري برخو کې فعاله پاتې شوه. یعنې که څه هم میرمن لیلا سرحد د دماغ د سرطان په ناروغۍ باندې تشخیص شوې وه، خو بیا هم دغه خپلې ناروغۍ سره یې مبارزه کوله او په دغه وخت کې هم کلتوري برخو کې فعاله ونډه درلودل. بلاخره په 1983 کال د سرطان په یو جشن نیټه د 46 کالو په عمر له هېواده تر کلونو لیرې پاتې کېدو وروسته د هایلینډ په یو روغتون کې مړه شوه. د هغې له مړینې وروسته د نوموړي همکارانو او ملګرو چې د رزاق مامون او نواصف بختری په ګډون یې د هغې په یاد شعرونه او قلمونه لیکلي دي. یعنې کله چې میرمن لیلا سرحد په د هایلینډ په روغتون کې مړه شول، نو د دې د وفات څخه وروسته د هغې زیات شمېر همکارانو او ملګرو د هغې په یاد کې شعرونه او لیکنې کړې دي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د نن ورځې د لوست پایل لولو چې د دې لوست څخه موږ څه ترلاسه کړل، یعنې هدف مو څه و او څه مو ولوستل. لولو چې لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو څیرو څخه ده. یعنې میرمن لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو او تاریخي څیرو له جملو څخه ده چې اثر یې لا هم ډیر معاصر شاعران او لیکوالان هڅوي. هغې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې، بلکې په ټولنیزو او فرهنګي هڅو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. لیلا سرحد په خپلو شعرونو سره د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه څرګنده کړه او د هغو خلکو ژغ شول چې د جګړې او سیاسي بحرانونو په خاموشي او چارې کې یې ژوند کوي. یعنې لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان فرهنګي او ټولنیزې برخې ټوله څرګنده کړې وي او د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه یې څرګنده کړه او همچنان د هغو خلکو ژغ شول، کوم خلکو چې د افغانستان د جګړو او سیاسي بحرانونو په وخت کې په خاموشي او تیاره کې ژوند کړی و. لیلا سرحد تل د زړورتیا سمبول و. د ظلم په وړاندې ودرېدل او په ناقراره ټولنه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره یې هڅې وکړلې. د هغې کارونه به تل یاد ساتل کېږي او د هغې اغیزه به په راتلونکو نسلونو کې پاتې سي انشاءالله. یعنې میرمن لیلا سرحد د ټولو افغانو میرمنو لپاره، د ټولو افغانو ماشومانو لپاره د زړورتیا یو سمبول دی. یعنې لیلا سرحد په خپل ژوند په دوران کې تل د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره هڅې کړې وې او د هغوی لپاره مبارزه کړې وه. او اوس هم د لیلا سرحد هغه کومې اغیزې چې دی اوس هم پر راتلونکو نسلونو باندې پاتې دي او همیش به همدغسې پاتې واوسېږي. درنو زکون کو دا وز مر استاد سودنن رزلوس هلمندیم چې وسمو زکړی او سیږي او په یوسف باندې پوسی او سیږي وس هم د لوس پراتون کې برخه کې تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې رزو تاسو درنو زکون کو کورنۍ دنده دوه دانې سوالونه می تاسو ټول د پاره شمتو کړی دي هم دغه دوه سوالونه ته په خپل کتابچو کې جواب وایس لومړی سوال درنو زکون کو لیلا سرحد سوکتا تاسو ټول درنو زکون کو د دې سوال جواب په خپل کتابچو کې په تشریحي ډول سره نوشته کوی دویم سوال لیلا سرحد حد په کوم کال کې وفات شوه دا دوه سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب ورکوئ نور نو درنو زده کوونکو هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سي او اوسېږي او یو څه به مو زده کړي وي نور مو نو وخت نه نیسم د نن ورځې د لوست پای دی تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم د الله په امان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نه کله او احترامات به قبول کی قدر منو درونو زکون کو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرفاس وایم د نن ورځې درس موضوع ته لمن نیم چې تاسو ټول درنه زده کوون کې برتر او جوړ او صحت مند وو سړي د صحت چمې بو بدن درنه وګللی زده کوون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهوره مېرمنه اړوند یو ژور تاسو په افغان مشهوره مېرمنه وپېژنو او د هغوی د ژوند په هکله به معلومات ترلاسه کړو درنو زده کوونکو تېرې ورځې لوست کې موږ تاسو مېرمن لیلا سرحد وپېژندل د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل و پېژندل چې مېرمن لیلا سرحد څوک ده څه ډول شخصیت دی او څرنګه یې وکولی شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د یوې افغانې اتلې قهرمانې زړورې مېرمنې اړوند معلومات راوړي دي هیله مند یم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي نو درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم د تاسو ټولو نه هیله لرم تر څو ستاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د درس مواد چمتو واوسیږي او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره په خپل نوټ کتابچو کې ولیکئ اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې نن ورځ موږ ستاسو شپږم لوست موضوع لطیفه کبیر سراج ده ولو چې لطیفه کبیر سراج څوک په څه ډول شخصیت و کوم ډول خدمتونه او کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکړای سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي لطیفه کبیر سراج لطیفه کبیر سراج لومړنی افغانه ښځه وه چې ژغې د افغانستان له امواج راډیو څخه خپور شو ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو مېرمنو له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان له امواج راډیو څخه غږ خپور شو هغه په افغانستان کې د ښځو د خوځښت له مخکښو مېرمنو څخه وه او یو فرهنګي او ټولنیز فعاله وه چې د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي یعنې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو مخکښو پرمختللو افغان مېرمنو له جملو څخه وه دا نه یوازې چې هغې د افغانستان په دودیز او فرهنګي توګه سره کار سرته رسول دي بلکې د یو مدني فعالې په توګه سره یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی دی او هم چنان د دې مدني فعالې تر څنګ یې د افغانستان د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي چې نن ورځې هم ټول افغانستان یادونه کوي او اړوند یې افتخار کوي لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې لومړنی او یو لډیرو اغیزمنو فرهنګي او ټولنیزو سیرو څخه و نوموړي په دې خاطر له رادیو سره یو ځای شوه تر څو لشتر لږه افغاني مېرمنې خپل حق او حقوق وپېژني ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو لومړنیو افغانو زړورو مېرمنو له جملو څخه و چې په فرهنګي او ټولنیزو سیرو کې ځای لري نوموړي نه یوازې دا چې د افغانستان د فرهنګ لپاره خدمت سرته رسولي بلکې د دې څنګه په رسنیو کې هم کار سرته رسول دي په رسنیو کې ځکه کار سرته رسوي ځکه مېرمن لطیفه کبیر سراج غوښتل د افغانستان ټولې مېرمنې له خپل حق او حقوقو څخه خبر شي او د خپل حق او حقوقو سره هم دفاع وکړي او د ظلم پر وړاندې مبارزه وکړي پلار یې سردار عنایت الله خان د امیر حبیب الله خان زوی و او ورور یې غازی امان الله خان و یعنی لطیفه کبیر سراج و د سردار عنایت الله خان لور و د امیر حبیب الله خان لمسی او د غازی امان الله خان وریره و یعنی غازی امان الله خان د عنایت الله خان ورور و یعنی په خپل لطیفه کبیر سراج له عادي کورنۍ له جملو څخه نه و بلکې د یو شاهي کورنۍ له جملې څخه و لطیفه کبیر سرا چې د حبیب الله قلقانی لخوا د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو له امله په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره د افغانستان پرېښېدو ته اړ شوه. ولو چې لطیفه کبیر سراج په ماشومتوب کې د خپل هېواد څخه جلا شول، یعنی کله چې د حبیب الله خان قلقانی د غازی امان الله خان پر واکمنۍ باندې یعنی د هغه پر سلطنت باندې بریدونه پیل کړل او غازی امان الله خان له سترو ننګونو سره مخامخ شو، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان او همچنان د هغه ټول فامیل کورنۍ او لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پرېږدي او له افغانستان څخه مهاجر سي. سردار عنایت الله خان له درې ورځې واکمنۍ وروسته لومړی هند او بیا عراق ته هجرت وکړه. ولو چې سردار عنایت الله خان کوف چې د لطیفه کبیر سراج پلار نم و، کله چې د حبیب الله قلقانی د واکمنۍ درې ورځې تیرې شولې وروسته د هغه څخه سردار عنایت الله خان دا پریکړه وکړه تر څو هند ته او بیا وروسته عراق ته هجرت وکړي. نو په پای کې د ایران شاه په تهران کې د اوسېدو بلنه ورکړه. وروسته د هغه څخه د ایران شاه یعنی پادشاه په تهران کې د اوسېدلو بلنه ورکړله تر څو دوی هم هلته ځای پر ځای سي. چې لطیفه سراج په دې وخت کې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته رسوي او له ادبیاتو سره یې شوق او علاقه زیاتېږي. کله چې دوی ایران ته ولاړله نو لطیفه سراج په ایران کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کوي او هلته یې پای ته رسوي. او همچنان په دغه وخت کې د زده کړو د جریان په وخت کې له ادبیاتو سره مینه او علاقه زیاتېږي. افغانستان ته بیرته راتګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو ولولو چې لطیفه کبیر سراج څرنګه او څنګه بیرته افغانستان ته راغلل. د لطیفې کبیر سراج کورنۍ له ډېرو کلونو وروسته د شاه محمود خان د واکمنۍ او د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راستنه شوه. یعنی کله چې څو کلونه تیر شول، د زیاتو کلونو د تیرېدو څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان قلقانی واکمنۍ ړنګه شول، د هغه د ړنګېدو څخه وروسته لطیفه کبیر سراج د خپلې کورنۍ سره یو ځای د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راغله. هغه په ملالۍ لیسه کې د تاریخ او جغرافیې ښوونکی وه او په مستراحت روغتون کې یې د سواد موضع د استاد او د نرس په توګه کار کړی دی. یعنی لطیفه کبیر سراج په ملالۍ لیسه کې د تاریخ او جغرافیې د ښوونکي په توګه سره او همچنان د دې تر څنګ په مستراحت روغتون کې یې د سواد موضع یو کلاس درلودی چې هلته یې هم د استاد په توګه او همچنان د دې تر څنګ نه یوازې چې استاد وه بلکې د یو نرس په توګه سره یې هم کار سرته رسوي. په دې موده کې یې د نجونو زده کړو ته وده ورکړه او د افغانو ښځو د سواد کچې یې یو څه لوړه کړل. یعنې په دغه وخت کې په دې جریان کې چې کله دې د ښوونکي سپېڅلې دنده په غاړه واخیستل، نو په دغه وخت کې نه یوازې دا چې د افغانو ښځو افغانو نجونو ته یې زده کړه ورکول، بلکې د دې تر څنګ د ښځو د سواد په کچې کې یې یو څه پراختیا راوستله او پوهه یې زیاته کړه. کلتوري فعالیتونه او د ښځو حرکت. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې د ښځو د غورځنګ له مخکښو فعالانو څخه وه او د هغې خور زینب ننداری یعنی د زینب ننداری د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د پرمختګ په لټه کې وه. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو مېرمنو له جملو څخه وه، کوم چې د مدني فعالې په توګه سره هم کار سرته رسوي. نه یوازې دې د افغانستان لپاره خدمت کوي، بلکې خور زینب هم د افغانستان د پیاوړتیا او د پرمختګ لپاره ستر خدمتونه سرته رسول. لطیفه سراج د دیموکراسي او د ښځو د حقوقو د ارزښتونو پلوي کول. یعنی لطیفه سراج ډېره زیاته دیموکراسي او همچنان د هغه تر څنګ د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کول او د دې څخه یې ملاتړ کوي. همدارنګه د ډیرو ځوانو افغانو نجونو لپاره ستر الهام ده. یعنی نه یوازې چې د افغانستان له زړورو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېږي، بلکې د ډیرو زیاتو شمېر افغانو نجونو لپاره یو الهام یو پیغام ده چې باید نورې افغاني نجونې هم همدغسې یو شخصیت د خپلو زنانو څخه جوړ کړي. فرادیو افغانستان کې د کار پیل. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغانه مېرمنه وه چې د نتاک په نوم یې په افغانستان کې په افغانستان رادیو کې کار پیل کړه. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو مېرمنو له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان په رادیو کې د نتاکې په نامه سره کار پیل کړه. یعنی د نتاکې په ډول سره یې کار سرته رسوه. په پیل کې د خبرونې نشرات یې د کور له لارې کول چې د عبدالروف بینوا د عمومي نشراتو د رئیس په توګه د راډیو له لارې خپره کول. یعنی په لومړي سر کې دې دغه کومې خبرونې کوم نشرات چې وه دې په خپل کور کې جوړول، او وروسته د هغه څخه عبدالروف بینوا کوم چې د عمومي نشراتو رئیس و هغه د خپل راډیو له لارې څخه خپره کول. سمه ده، وروسته یې په مستقیم ډول د راډیو په سټوډیو کې خپرونې ترسره کړې او لومړنۍ جایزه یې له عبدالروف بینوا څخه ترلاسه کړل. یعنی یو څه موده وروسته چې دی دا کار سرته رسوي، د یو څه موده وروسته څخه دا مستقیما راډیو ته انوایټ شوله او په د راډیو د لارې څخه یې خپرونې نشرولې، او په دغه جریان کې په لومړي ځل جایزه د عبدالروف بینوا څخه ترلاسه کړله. په متحده ایالاتو کې بیا مهاجرت او فعالیت، په دې برخه کې هم د میرمن لطیفا سراج بیا مهاجرت لولو چې دی ولې بیرته د افغانستان څخه مهاجرت وکړه او ولې د افغانستان څخه بیرته مهاجرت ته اړ شوه. په 1950 مریز کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل له امله لطیفا کبیر سراج د خپل وطن پریښودو ته اړ شول. یعنی کله چې په 1950 مریز کال کې پر افغانستان باندې شوروي اتحاد یرغل وکړله، پر افغانستان باندې تورتم راوسته، افغانستان یې له خپل ملګرو لاندې کړه، نو په دغه وخت کې لطیفا کبیر سراج دې ته مجبوره شوه تر څو د افغانستان څخه مهاجرت وکړي او بل هیواد ته لاړ شي. او لومړی پاکستان بیا او بیا د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجر شول. یعنی لومړی مخکې له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړ سي، د هغه څخه مخکې د پاکستان ته لاړل، او وروسته د هغه څخه د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجر شول. او په امریکا کې د امریکا ژغ راډیو سره کار پیل کړ. نوموړي په دې رسنیو کې د ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړل. او کله چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړله، نو په امریکا کې د امریکا ژغ راډیو سره کار پیل کړل او هلته د رسنیو د ژورنالیستیک فعالیتونه کې پوره ونډه اخیستې وه او ستر خدمتونه یې سرته رسول. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو چې د ملک د لطیفا کبیر سراج د مرګ اړوند ولو چې لطیفا کبیر سراج څنګه وفات شوله او کوم کلتوري میراثونه یې زموږ د افغانو مېرمنو لپاره پرېښي دي. لطیفا کبیر سراج په 1992 کال د عقرب پر 15 نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شول. ولو چې لطیفا کبیر سراج په 1992 کال د عقرب د میاشتې پر 15 نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوه ده. نه یوازې دا چې لطیفا کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې، د ښځو د حقوقو یو مدني فعاله او کلتوري مثال هم وه. یعنی لطیفا کبیر سراج نه یوازې دا چې د افغانستان له زړهګرو او مخکښو افغانو مېرمنو له جګړو څخه وه کوم چې د ښځینه نتاکې په توګه کار سرته رسولي، بلکې د هغه تر څنګ د یوه ښوونکې په توګه، د ښځو د حقوقو د مدني فعال په توګه او د کلتور د پرمختګ په توګه یې هم کار تر سوال وو، او درتلونکو نسلونو لپاره تلپاتې میراث پرېښودل دي چې هر افغانه مېرمنه کولی شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، هر افغانه مېرمنه کولی شي چې د خپل دود کلتور څخه ملاتړ وکړي او د خپل هیواد لپاره نستړی کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي. یعنی لطیفا کبیر سراج اوس هم زموږ ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. روح دې شاد وي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، هیله مند یم چې د نن ورځې د لوست څخه مو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوسی ویاست چې لطیفا کبیر سراج څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده، د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تیر درس باندې تکرار کول دي. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په سمه توګه سره زده کوئ او د تیر لوست ورځې پر لوست به تکرار کوئ. یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځئ، باید د تیر ورځې پر لوستونو باندې هم تکرار وکړئ تر څو ستاسو څخه د تیر ورځې لوستونه هېر نه سي. کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلئ، د هغه نوټونو باندې به تاسو روزمره تکرار کوئ تر څو د راتلونکي ورځې لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نه سي. نو نور درنه زده کوونکو، خدای دې وکړي په دې باندې پوسی و اوسیږي او د نن ورځې د درس څخه به مو یو څه زده کړي و اوسیږي. نور نو ستاسو د نن ورځې د لوست پای دې تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 23 11.
Me.